مبارزه وکړي او تداوی څه ډول کېدل شي. هله د هغه وريدونکو چې د دې برخې غوښتنه کړي او کولای شي په پروګرام کې ننګډون وکړي او کمی ستونزې چې لري هغه هم ډاکټر صاحبانو سره شریک کړي. په دوی منی مې کې درته و مورس پروګرام لرو د دې ورو دلم سره مهره وي.
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار يم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه او مورستم هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثماني او شیخ حماسی باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه کې هم وي او د ملي بیرغ ورځم په مجازي نړۍ کې ون مانځل شو. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بی اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راواسي؟
د دوغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو سره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده سره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه ورسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکي دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصي اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري نو دا هم ستونزه جوړولې شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورتونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راو کی.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پر لټخور شو خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاتون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاتون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي دیشاب مورانه کوي. افغانستان جوړ کوي دیشاب جوړ کوي. افغانستان هم سمندې پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو من په افغانیت باندې نن تونان.
محمود خان اچکزه، امل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی ویل کمرې ته ننوځي وران دی وکی عهد دی وکی طلاق دی وکی چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
The Ismail Hania Turur au Afghanistan te paighamuna باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدي په خیرست الله د خپل مشرف باندې توپ تاندېخمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه او دا شان د ایمان زواهری وشل کې د په کابل کې په دغه شان بدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشرف لپاره ګټه پورته کړي او دا د غیابت توچی کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو د توافق لري او وخت نا وخت یې د استخبارات او مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي. همداشان نور مشران یې امارات او سعودي ته سفرونه باندې کړي دي.
په اروپا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ یو ویل وړ پوړي سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالی عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګری او د عوایدو یو فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي. هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه و ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستون زده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته غاڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي جمهوریت دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او لکابل به کوم نوې ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي. خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بل خو په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجا کونسلي امور کې به البته د سفارتونو او کونسلګری او د عایداتو راپورونه غوښتي ترڅو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګری او همدارنګ د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزه کوي د غتر فکر کوم چې دا یو درست او مناسب تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسیږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا هم دغه کنسولګرۍ لاره حل کیږي او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ته چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزا ترلاسه کړي سفارت له هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي، په دې کې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چیتې رونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسناد تاییدی هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په بااعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاحتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکه او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او کنسولګری او اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام او افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغه د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی زالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دی دا کلی گلګي هم ستونزه د امدارنګ تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه یو تفاهم مخکې موجود وو، اوس هغه تفاهم لمنځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوانه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لا هغه خامو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
او تیرونه که سم د ترګری زد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پرلت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن په هڅو نو په غوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاجون نشوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاتسون ویناوالو ل افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړي او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړي. د باجوړ پاتسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي ځکه یې بنګال بایللې او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانه وای ایشیا مورانه کوي افغانستان جوړ کوي ایشیا به جوړه کوي افغانستان هم زمونږ دی پاکستان دنه موږ خپل جغرافیا لرو موږ په افغانیت باندې نن کو نن لره او بار یو بار
چې تمام قوم پرستن زمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دے جدا جدا پرواز دے محمود خان اچکزے ایمل ولی خان منظور پشتن محسن داول او نور د پختنو پنوم چی سیاست کئی دادی ویر کمری تننوزی قرآن دیو کی عہد دیو کی طلاق دیو کی چی د پختن پنوم با سیاست نکو
تو پختون مسله به حل کو. بلخوا په گوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتل یو شمېر کسان نیولې او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوی او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوی خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځای حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلویښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خبره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنه ای په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. کڅام ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداري ورکړه خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو پاړه شکمن نظریات پنځولې دي.
ایران همدش با يهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
افغانستان امید کرزی د دغه پیخي غندنه کړې او د تورستي برید بلل. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غیبانه جنازو د اداینې اعلان کړ خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی چې د غزې د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. طالب سرچینې ازادې راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غیبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیا له جنازې سره قطر ته تللی دی. لږه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولای شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه عمدا شند ایمن زواهری وشل کې تل په کابل کې لږه شند بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2013 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکای کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانونو تښتیدلی چې اوس د سیمې په نام نه یو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلی چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میشت دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د دایش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره دایشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال د وری په میاشت کې له افغانستان بهر د دایش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د دایش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د دایش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرېدو خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د دایش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهې په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافي څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدای. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکار کوي. خو طالبان وایي هم د تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسناد لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورسته کې له دوی سره بد چلن او ستر رسیدل دي. افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن روسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوال ترمنځ شخړه وسو او روسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووزیګني په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانه کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي. په جبري شکل باندې ډیپوټ کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او که د حقوقو د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو دخانه کم تلیګل کیږي او کم کې تر هغه پوری چې د لارې قرات نه وانه غسل شي او به په ډلهیز شکل باندې ډیپوټ کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي په سرحداتو کې د پولیسو دخانه د ایراني پولیسو دخانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کړه د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقيقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهور چیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبر کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویل. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟ میگن که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان است بیرغ افغانستان است. بسیار گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگم.
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال افغانستانی بند نیست؟
نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
هیچ.
او په ټولنیز رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، اله هذا القیاس کارخانه جوړول غواړي چې دا خپل ولسته به جوړو چې دا ولست له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا دا مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کده دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیره، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که الته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لار کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولی.
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامل تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند خبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه مېرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه خدمات سم دي، نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او او سم د نړۍ له ګور ګټنه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمې خودونکې اپولو یو لس ماموریت 1550 کلیزه ون منځله بلخوا روسي او چینی فضائي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تجربه بعد د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضائي سټیشن جوړي د روس کاسموس او د چین د فضائي تحقیقاتو ملي ادارې خپل منځي تړون بعد شلو کال لپاره ویچي پوس په مکه د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړول لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادېږي چې تر 2013 کال پورې به ډیزاین بشپړ شي په 2013 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او شل کلنې مودې تر ختمه دورسته به تر 15 نور کلونو پورې هم د تمدید وړوي دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري د پداسې حال کې د چینایي ماموریت تازه لسبوګمې نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالي راسون شوې خو تر دې چې مو د وړاندې سپوګمې ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکول شي چې د مغناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرپوشي او غنو چارو کې ترې استفاده وشي د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارډ نیورونونه دي خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغ په فعالیت باندې پوهیدل شي له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغه ټکنالوژي لازمي لورسته د نتیجې تر رسیدلې چې کولای شي د نوې ټکنالوژي په مرسته د دماغ مړی یا له فعالیت لوېدلې برخه راویخی کړي د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خبر شوې ده چې د دماغو د فیصلې قوت حرکت فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوی نه کړی ده او یو چینی ماشوم چې لزانې په انلاین ډول فزیک کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړی ده د فضائي توغندي یا راکټ د جوړونې شپک سبا کرخه فرمول په یادولو او لیکلو لامل د کوچني ساينس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړی دي د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یو لس کال عمر لري او په انلاین ډول چې سلګو نظر خلک ننداري ته ورته ناستو د فضائي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړ هونګ سین له څلور کلنې نه د فضائي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او لامغه وختې په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل دغه ماشوم ته مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضائي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړی او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضائي راکټ نمونه هم جوړ کړی و خو دا تجربه ناکام شو او توغندې د تجربې پر محل نسکور شو دا ماشوم په دې باور دی چې فضائي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي کله کامیابی لري او کله ناکامي خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب لزانه سره راوړي او له همدې عمله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضائي تحقیقاتو پونتون کې درس ولولي او په همدې سره د نن و مور زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مورز مهیروي